بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 به هجری المریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 14مه د 1444 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دویم خورده میاشتې 9مه او د 2022 میلادي کال د نومبر 14مه نیټه ده. ګرانو دوستانو د خبرونې په دوام کې درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د ایران په وروستیو بلواو کې د امریکې په رول باندې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د ټینګار په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د قرآن کریم د روان او ساده تفسیر پروګرام یعنی د قرآن پلوشي اورېدې شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې په تهران کې د امریکې د جاسوسۍ د ځالې د تسخیر د کلیزې او د زده کوونکي د ورځې په هکله یو ځانګړی پروګرام اورېدې شي. د خبرونې تر پایه پورې ساسو د ملګرتیا په هیله راځو ل یوې لنډې دمې وروسته. د تهران رادیو قدر منوري دونکو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې نو غوښ شه د محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزارت بیان وویل ایران د یوکرین په جنگ کې د هیچا پرا او پلویتوب نه کوي. د ایران په زاهدان کې د یو جماعت ملا امام ترور کړی شو. په عمران خان باندې د حمله غندنه روانه ده. د خواف هرات پاتلې دریمه برخه به ډیر زر بشپړ شي او بیجنګ امریکې ته د چین په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په وجا خبرداري ورکړې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوښه. د ایران د خارجه وزارت ویان د یوکرين د خارجه وزیر د سرګندونو په خبرګون کې دغه هیواد د جګړې په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت په بے پلویتوب باندې پټینګار سره سرګند کړه. جذباتي سرګندونه او بے بنیاد تور پورې کول د یوکرين د کڑکیچ په هواري کې هیڅ مرسته نه کوي. ناصر کنعانی تیر ماخام د یوکرين چارواکو ته د حقیقت پسندې په سوارښتنې سره زیاته کړه. خبداوی چې د یوکرين چارواکي د نورو د ملامتولو او د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د چټي تورونو د لګولو پر ځای د خپلو ادعاګانو د مستنداتو د وړاندې کولو په موخه د ماهرانو د یوې دوه اړخیزې تخنیکی غونډې د ترسره کولو لپاره د تهران رغنده وړاندیزونه ومني. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان د یوکرين په جنگ کې د استعمالېدو لپاره د هر ډول وسلې او تجهیزاتو لیګل یو ځل بیا په کلک دروغ وبلل او د جنگ په بندولو کې مرستې ته د ایران په چمتووالي باندې دوباره ټینګار وکړ. د ویلو ده چې د یوکرين خارجه وزیر دغه هیواد خلاف استعمالېدو لپاره روسیې ته له ایران څخه د ډرونز او وسلو د لیکت په هکله د ادعا له بیا بیا تکذیبېدو وروسته بیا هم دغه ادعا تکرار کړه او ایران یې په بې رحمه ځواب وګواښه. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر اقتصادي مرستیال ویلي د ایران دیارلسم حکومت هڅه کوي چې د بندیز دیوالونه مات کړي او دا شان د هیواد د پرمختګ لاره په لا چټکتیا سره ووهل شي. د اسلامی ایران د ولسمشر لومبی مرستیال محسن رضایی پرون د ایران د سویل بوشهر خار هوایی ډګر ته د رسیدو په وخت خبریالانو ته وویل اوس د هیواد د پرمختګ د لارې د وهلو لپاره زموږ او د ایران د مخالفانو ترمنځ یو جدي سیالي روانه ده تر څو د هیواد پرمختګ ګړندې شي. هغه زیاته کړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنان ښه پوه شوي دي چې ایران د خپل پرمختګ په لاره کې ګړندې شوی دی او شک نشته چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې به د بندیزونو دیوالونه مات کړي. ښاغلی رضایی یادونه وکړه چې په خارک جزیره کې ریفائنری یا چرنزی په جوړېدو دي چې ورسره به موندل شوي ګیسونه د ضایع کېدو پر ځای په داسې ارزښتناکو محصولاتو بدل شي چې هم به د صادراتو اړتیا ولري او هم به خلکو ته ورکړی شي. زاهدان کې د یو جماعت ملا امام ووژل شو. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د پولیسو قمندان وویل تیر ماښام د لمانځنه مخکې د زاهدان د مولای متقیان نومې جماعت ملا امام د ترهګرو په ډزو کې شهید شو. سردار احمد طاهری بیگا د فارس خبری آژانس خبریال ته په مرکه کې وویل نن د ماښام او ماسخوتن ل لمونځونو مخکې د زاهدان د مولای متقیان جماعت ملا امام حجت الاسلام سجاد شهرکی د ترهګرو د ډزو هدف وګرځیدو او په شهادت ورسیده. هغه زیاته کړه د پولیسو په ابتدایي تحقیقاتو کې معلومه شوه چې مخپټو وسلوالو چې په دوو گاډو کې سوارو په حجت الاسلام سجاد شهرکی باندې ډزې وکړې او هغه په سر او سینې ولګېده. سردار طاهری سرګند کړه وسلوالو کسانو له ډزو سمدستي ورسته وتښتېدل او حجت الاسلام شهرکی سمدستي روغتونی مرکز ته منتقل کړی شو خو د سختو زخمونو له امله په شهادت ورسېده. لبل اخوا د تهران لویدیز اړخ ته په پروت کرج ولایت کې یو شمېر بدماشانو عامه اموالو ته د تاوان رسولو په ترڅ کې څو تنه پولیس سخت زخمی کړل او یو بسیجی ځواک هم شهید کړ. د فارس خبری آژانس خبر له مخې پرون په کرج کې د بهشت سکینه نومې ادیرې په خوا وشا کې د بلواو په دوران کې دوه پولیس ځواکونه د یو ډله کسانو لخوا د چاکوانو په گزارونو سره سخت زخمی شول. د هغوی حالت سخت دی او د کرج کزوین په لوی لارې کې د سخت ټریفیک په وجه روغتون ته د هغوی د رسولو لپاره هیلیکاپټر واستول شو. بلواګرو د دغه پیښې په لړ کې په یو بل ځای کې هم د پولیسو په ګاډي باندې په ډزو سره څلور پولیس ژوبل کړل. دغو کسانو همداشان د کزوین کرج په بندې کړې هائی وے کې د یو دینی عالم له خپل ګاډي نه کوز کړ او په چاکوانو یې سخت زخمی کړ. له دې نه علاوه د امنیت یو ساتونکي بسیجی هم په چاکوانو او د کاڼو په گزارونو سره سخت ژوبل کړی دی. بلواګرو عامه اموالو ته هم سخت تاوان ورسوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د غیوات په تیر وزیر اعظم عمران خان باندې حمله وغندله. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په خپل قافلې باندې د یو وسلوال کس د ډزو له امله زخمی شوی دی. په دا ډزو کې یو کس مړ شوی او نه تنه نور زخمی شول. بلاول بوټو زرداری پرون وویل په عمران خان باندې حمله غندم او د هغه لپاره د عاجل شفا ارزو لرم. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په عمران خان باندې د قاتلانه حمله په غندلو سره د هیواد له امنیتي او پولیس چارواکو نه وغوښتل چې د دغه حمله د عواملو په حقله فوري تحقیقات وکړي. په همدې لړ کې د عمران خان یو نږدې صلاحکار وویل چې په عمران خان باندې په حمله کې په لاس لرلو شکمن کس وژل شوی دی. په عین حال کې امنیتي ځواکونو د پیښې په ځای کې یو بریدګر نیولی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د ریلوی ادارې په نږدې راتلونکو کې د خاف هرات ریل لارې د دریمې برخې د بشپړېدو خبر ورکه. د اوا خبری آژانس خبر له مخې د افغانستان د ریلوی ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې په راتلونکو ورځو کې د خاف هرات د ریل لارې د جوړولو د عملیاتو په پای ته رسیدو سره به له دغې پاټلې ګټه پورته کول پیل شي. افغان سوداګر وایي چې له دغې ریل لارې څخه ترانزیت به د حملو نقل لګښتونه تر 150% کم کړي. د دغې پاټلې د جوړولو کار 14 کاله مخکې پیل شوی و. دوه کاله مخکې د ایران او افغانستان د تیرو ولسمشرانو په مجازي شتون سره د ختیځ د خاف او بخنه غواړم د ایران د ختیځ د خاف او د افغانستان د لویدیځ د هرات ترمنځ د دغه ریل لارې له افتتاح وروسته له دغه پاټلې څخه یوازې دوه ځلې ازمیختي اورګاډی تیر شوی دی او تر اوسه د شیانو او مسافرو د انتقال رسمي عملیات نه دي پیل شوي. دغه ریل لاره چې د ایران په مرسته جوړه شوې ده په کال کې د 6 میلیون ټن شیانو او د 1 میلیون مسافرو د انتقال وړتیا لري. او بیجنګ امریکې ته د چین په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په وجه خبرداری ورکړې ده. چین امریکې ته د هانګ کانګ او تایوان جزیرې د مسالې او داسې د نورو مسایلو په وجه په کراتو خبرداری ورکړې ده او پرون یې هم د چین او جرمني په اړیکو کې د دخالت په وجه اعتراض وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني په هامبورګ بندر کې د چین د سترې ونډې خلاف د امریکې خبرداری ته په اشاره سره وویل د چین او جرمنی ملګرتیا خپل په دغه دواړو هیوادونو پورې اړه لري او امریکا پکې د لاسوهنې حق نه لري. د چین خارجه وزارت همدا شان ویلي د امریکې د لاسوهنه د دغه هیواد استکباري خوې او له زور مخنه غواړم او له زور مدار ډیپلوماسي د دغه هیواد د کار اخیستو خودون کې ده. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
د ایران په وروستیو بلواو کې د امریکې پر رول د اسلامي انقلاب د ستر لارښود ټینګار زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، د اسلامي انقلاب معظم رهبر له نړیوال استکبار سره د مبارزې د ملي ورځې یعنی د لړم د میاشتې د 14مې په درشل کې د سلګونو زده کوونکو په زوګناکه کتنه کې د لړم د میاشتې 14مې نیټه د امریکې د شرارتونو تجسم او د هغوی د مغلوبېدا رابرسېره کېده او تاوان موندنه وبلله. د لړم د میاشتې 14مې نیټه د ایران په تاریخ کې د دریو مهمو پیښو کلیزه ده. د 1343 لمریز کال د لړم د میاشتې په 14مې نیټه ترکیه ته د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه جلا وطن کېده. د تهران په پوهنتون کې د 1455 لمریز کال د لړم د میاشتې په 14مې نیټه د زده کوونکو وجله او د 1455 لمریز کال د لړم په 14مې نیټه د امریکې د سفارت یا د جاسوسۍ د ځالې نیول کېده. درې مختلفې پیښې وې چې په هر یوې پیښه کې د اسلامي انقلاب حرکت ته په بڼه ورکولو کې خاص رول لوبوه. د هرو دریو پیښو هویت له استکبار او د هغو له تالي څټو سره مبارزه ده او په همدې وجه د ورځ له استکبار سره د مبارزې ملي ورځ نومول شوې. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى خامنئی د لړم د میاشتې 14مې نیټه یو تجربه موندونکې او تاریخي ورځ وبلله او د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه جلا وطن کېده. د تهران پوهنتون په وړاندې د یو شمېر زده کوونکو وجلې او همدارس په تهران کې د امریکې په سفارت د محصلینو حملې ته په اشاره سره وفرمایل، امریکایان او امریکایي ګروهنې په دغه مهمې ورځې او په وحدت بخون کې او یو زړهتوب غونډو سخت لالهانده او غوسه کیږي، ځکه چې دغه ورځ د امریکایي شرارتونو د تجسم او د امریکې د مغلوب کېدا د امکان او تاوان موندنې د اثبات ورځ ده. د ایران په اوسمهاله تاریخ کې د حضرت امام خمینی جلا وطنې پیښې ته په کتنې سره پوهیږو چې دغه جلا وطنی د امریکایي صلاحکارانو په خوندیتوب او کیپیټلیشن باندې د ارواښاد امام د اعتراض په یوې نتیجې کې پیښه شوه او په حقیقت کې له استکبار او استعمار سره د مبارزې سرچینه شوه. د 1455 لمریز کال د لړم د میاشتې په همدغه 14مه ورځ د یو شمېر زده کوونکو شهادت هم چې پر شاهنشاهي رژیم باندې د اعتراض لپاره د تهران پوهنتون د دوی په روانېدو پسې رامنځته شوې او همدارز د امریکې د جاسوسۍ د ځالنی ولکې دا چې د ارواخاد امام په تعبیر دویم انقلاب و، د استکبار او د هغو د عواملو په وړاندې د ولس د انقلابي حرکت دوام حسابېږي. په ایران کې د امریکې د جاسوسۍ ځاله هغه ځای و چې له داخله یې به امریکا ته پټ اطلاعات ورکول. د محصلینو په لاس د دغه ځای لنیول کې دا وروسته ځینې سندونه ښایي چې امریکا له همهغه پیل څخه د ایران پر ضد د دسیسې په فکر کې وه او د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب سره یې مخالفت کاوه. د جاسوسۍ د ځالې لنیول کې دا وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارټر حکومت د 1979 کال د نومبر په 8 نیټه د امریکې د ملي امنیت پر ضد د ایران د ګواښ ښودلو په پلمه په هغه هیواد کې د ایران درست شتمنۍ او د مالکیت ځایونه ونیول. د امریکې دغه سیاست د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له وخت راهیسې پر ایران د دباو د اعمالولو لپاره تر دې دمه په درستو سیاسي، اقتصادي او حتی پوځي اوزارونو سره دوام موندلی دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خپلې وینا په یوې بله برخه کې په هیواد کې د وروستیو څو اونیو په بلواو کې د امریکې ښکاره رول ته په اشاره سره وفرمایل. د بلواو په باب د ایران د اطلاعاتو د وزارت او د سپاه پاسداران د اطلاعاتي ادارې مشترکه اعلامیه د ځینو مهمو اطلاعاتو او کشفونې لرونکې وه او ښودنه کوي چې دښمن د تهران او نورو سترو او وړو ښارونو لپاره پلانونې کړې او دسیسه یې درلودله. همهغه ډول چې حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی فرمایلی دي، موجود اطلاعاتي مستندات ښیي چې د امریکې د مرکزی استخباراتي ادارې یعنی سی آی اے د خپلو متحدانو د جاسوسۍ ادارو په ملګرتیا او د مرتجعو په نیابتونو سره د بلواو د رامنځته کولو او پر ایران د بهرنیو د باغونو د زیاتولو لپاره زمینه سازی پلان کړې وه. د موجوده اطلاعاتو پر اساس سی آی اے په دغه پلان کې د انګلستان د بهرنیو اطلاعاتو له ادارې، د صهیونیستي رژیم له جاسوسي ادارې یعنی موساد او د آل سعود رژیم او د څو نورو هیوادونو له جاسوسي ادارو سره له نږدې ملګرتیا او څخه برخمنه وه. شواهد او تاریخي تجربه ښیي چې د امریکې حکومت په تیرو لسیزو کې او لږ تر لږه په وروستیو کلونو کې په ایران کې د واټنیزو ناکراریو او تاوتریخوالو د رامنځته کونې اصلي ملاتړی دی. د ایران د وروستیو څو اونیو په بدلونونو او ناکراریو کې هم امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه د بشري حقوقو او د میرمنو د حقوقو په څیر بحثونه د بلواو د ایران په ټولنه کې د اختلاف اچولو او درز او تفرقې رامنځته کولو لپاره یو فرصت ګڼي او حتی له دې مخکې پلانونې کړې وې. تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه ته وکشه.
د تاریخ پاڼه قدرمنو اوریدونکو، از ما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منې عزیزانو، او سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی، نن د جمعې مبارک ورځ د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې د 11 نیټه ده چې د 1448 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور د میاشتې له نهمې او د 2022 میلادي کال د نومبر له 4 نیټې سره برابر ده. یو سل څلویښت کاله پخوا، د 1404 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په نهمه نیټه، ستر عالم او فقی آیت الله حاج میرزا عبدالرحیم نهاوندی وفات شو. هغه په فقه او د فقه په اصولو کې ډیره پوهه او مهارت درلود. له دې اړخه په ایران او عراق کې ډیرو فاضلانو او عالمانو د هغه له علمه ګټه پورته کوله. د ویلو ده چې آیت الله نهاوندی په ځوانۍ کې د ایران په لویدیځ کې د خپل زیږن ځای د نهاوند له خارګۍ څخه په عراق کې نجف اشرف ته ولاړ او په دې ښار کې کلونه کلونه له نامتو استادانو په تیره بیا شیخ مرتضی انصاري څخه ګټه پورته کړه او د فقه او د فقه د اصولو د دیرشو کلونو څیړنو او زده کړو په موده کې ډیر شاګردان هم وروزل چې له هغو څخه هر یو د علم لوړو درجو ته ورسید. یو څلویښت کاله پخوا د 1340 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په نهمه نیټه آیت الله سید حیدر هلی وفات شو. ابوالحسن سید حیدر بن سلیمان بن داود هلی حسینی د خپل وخت له تر ټولو خاصو شاعرانو څخه و او د عراق د شاعرانو امام ګڼل کېده. د بیان روانتیا او د ایمان پیاوړتیا د درلوده او د هغو ګڼ شمېر شعرونو په وجه چې د اهل بیت په مناقبو او مرثیو کې ویلي د اهل بیت په شاعر مشهور دی. الدر الیتیم والعقد المفصل د هغه له اثارو څخه ګڼل کیږي. هغه په 50 کلنۍ کې وفات شو. اته 50 کاله مخکې د 1343 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه د باچا رژیم امنیتي مامورانو په قوم ښار کې د ایران د اسلامي انقلاب دارواخات رهبر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په کور د حملې په ترڅ کې هغه ونیو او تهران ته له لیږلو وروسته یې ترکیې ته جلا وطن کړ. باچا رژیم د اسلامي انقلاب لوی رهبر د ایران د مسلمان ملت د ازادۍ او خپلواکۍ څخه د هغه د ملاتړ او د اسلامي ارمانونو د ساتنې په لاره کې د استقامت له مخې ترکیې ته جلا وطن کړ. د باچا د رژیم موخه د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه او د ایران د مسلمان ملت د مبارزو درول وو، ځکه چې د باچا رژیم په دې هیواد کې د امام خمینی شتون د باچا رژیم د استبداد په وړاندې د ایران د مسلمان ملت د هڅونې او پاڅون عامل وباله او دا باور یې درلود چې د امام په جلاوطنۍ سره به د خلکو پاڅون هم له منځه لاړ شي او له مبارزې به لاس واخلي. خو ترکیې ته د حضرت امام خمینی د جلاوطن کېدو د خبر په خپرېدو سره د ایران په بیلابیلو برخو کې د باچا رژیم په وړاندې پراخ او له اعتراضه ډک لاریونونه وشول. څلور څلویښت کاله پخوا د 1350 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه د اسلامي انقلاب د بریالیتوب لپاره د ایران د مسلمانو خلکو د مبارزو په لړ کې د تهران د زده کوونکو او محصلینو اعتراضي لاریونونه د باچا رژیم د مامورانو لخوا په خاورو او وینو ولړل شول. او په دې ورځ چې ترکیې ته د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له جلاوطنۍ له کلیزې سره برابره وه، ګڼ شمېر زده کوونکو او محصلینو د باچا رژیم د دغه سپک اقدام د غندلو په ترڅ کې د تهران په پوهنتون کې غونډه وکړه چې وروسته د خلکو په صفونو د باچا رژیم د مامورانو حمله وکړه او ګڼ شمېر معترض محصلین او زده کوونکي په شهادت ورسول. له همدې مخې د لړم 14 نیټه د اسلامي انقلاب په تاریخ کې د زده کوونکي د ورځې په نوم ثبت ده. عزیزانو، له دغې پیښې یو کال وروسته، یعنی له نن درې څلویښت کاله مخکې، د 1350 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه ترکیې ته د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د جلاوطنۍ د کلیزې او د باچا د رژیم د مامورانو لخوا د ایرانی محصلینو او زده کوونکو د وژلې د لومړنۍ کلیزې په مناسبت په تهران کې د محصلینو او زده کوونکو لخوا لوی او پراخ لاریون وشو او په لړ کې یو شمېر انقلابي مسلمانان او محصلین چې ځان ته یې د امام د لارې پیروان محصلین ویل، په تهران کې د امریکا سفارت چې د ایران د ملت په وړاندې د جاسوسي په مرکز بدل شوی و په خپلواکۍ واخیست. دغه اقدام د ایران د اسلامي انقلاب پرخلاف د امریکا په ګڼو دسیسو په اعتراض کې وشو.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې. دوستانو د خبرونې په دوام کې د قران په لوشي اوره او ورپسې په تهران کې د امریکای د جاسوسۍ د زالې د تسخير د کلیزي او د زده کوونکې د ورځې په حقله ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. parstoday.com/ps زموږ د ویب سټ اډرس او پښتو نه نوی @yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
القرآن فالوشيء
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلوشو د پروګرام ل یو بل برخه زفاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو د قران مجید د آسان او روان تفسیر لا پروګرام سره مو په خدمت کې اوس د الرحمن مبارکه سوره پای ته ورسوله. سره لنن غواړو د قران مجید ورپسې یعنی واقعیه سوره درته پیل کړو. دغه سوره هم په مکه مکرمه کې نازل شوې او د قیامت د واقع کېدو حتمی والی او د دغه لوی ورځې پیښو ته اشاره کوي. په سر کې د قیامت د راتګ په وخت د ځینو پیښو یادونه کوو او بیا د انسانانو د عملونو او خدای ته د نږدېتیا او تقرب په اساس د انسانانو د مختلفو ډرو خبر ورکوي. آیتونه په دوام کې بیا د نړۍ او انسان په خلقت کې د خدای تعالی د قدرت ځینې نښې بیانوي چې د قیامت د واقع کېدو په امکان دلیلونه دی. قدرمن اوریدونکو استاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو د واقعي سورې له لومړي تر شپږم آیتونو تلاوت ته پام راغواړو. هلته چې لوی خدای فرمایي:
اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا.
د ډیر بخشون کې مهربان خدای پنامه کله چې واقع کېدونکی یعنی قیامت واقع شي د دې پیښې دولره هیڅ دروغ جنونکی نشته. دا کښته کوونکی او اوچتونکی دی. کله چې مځکه وخوځولې شي سخت خوزول او غرونه وروژول شي سخت روژول نو دغه غرونه به یوه خواره شوي دوړه شي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو په خپله قیامت او میعاد له هغو څیزونو دی چې ډیر انسانان یې په مختلفو انګیزو او محرکاتو سره انکار کوي او منلو ته یې تیار نه دي. داسې ډیری کسان شته چې د مبدا یعنی خدای شتون منی خو میعاد او قیامت محاله چاره او دروغ ګڼي. د قرآن کریم دغه آیتونه فرمایي: کله چې دوی د قیامت د راتلو نښې په خپلو سترګو وویني نور به نو انکار نشي کولی، خو دا به د هغوی حال ته هیڅ ګټه ونه رسوي ځکه چې دغه وخت به نور د انسانانو دوسیې تړل شوي وي او د هر یوه کس د نیکو او بدو عملونو پر اساس به د هغه مقام معلوم شي. حق آسان به عزتمن او دلو مرتبه و خواندان وی او لوړ الهی جنت به رسیږي او بدکسان به خوار او ذلیل شي او په دوزخ کې به ورلړ شي. دو قرآن کریم ایتونه په دوام کې د دنیا ختمیدا او د قیامت پیلیدا ته اشاره کوي او فرمایي یوه لویه زلزله به په ځمکه باندې راشي، داسې لویه زلزله چې سخت او درانه غرونه به وځپي او وبه یې رژوي او د دوه دوړو او لوخړو په شان به په هوا کې خپره کړي.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کولی شو چې لومړی د قیامت او د هغې د سختو او ځپونکو زلزلو راتللو یوه ارومرو چاره ده چې د نړۍ خالق یې له واقع کېدو خبر ورکړی او انکار یې د منکرانو په تاوان دی، هغه منکران چې د قیامت لپاره چمتوالی نه لري. دوهم، د قیامت نظام له دنیا سره توپیر کوي، کیدای شي ډیر کسان په دنیا کې عزتمن او د شهرت، مال او طاقت خاوندان وي، خو هلته به ذلیل او خوار وي او په هلاکت او تباهۍ کې به ښکیل شي. دریم، د قیامت په دورشل کې به مځکه سخته ولړزیږي او ناکراره به شي، غرونه له ځایه راوویستل او ذرې ذرې به شي او د دوړو او لوخړو په شکل به په هوا کې خپاره شي. د خدای تعالی په اراده به د نړۍ موجود نظام وپاشل شي او په مځکه او آسمان به نوی نظام واکمن شي. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزانو، اوس به د واقعې د مبارک سورې له اووم تر څوارلسم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې الله تعالی فرمایي:
وکنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.
أو تاسوبا هغورز دري قسمنا دليشي نو دخيل أسوالا خلق تخدي دخيل أسوالا خلق أو دچبل أسوالا خلق څبد دی د چپ لاس والا خلق او رومبه کې دون کې پنه کو کارونو چې هم دوی په اجر کې هم رومبه کې دون کې دي، هم دوی نږدې کړای شي وي دي الله تعالی ته. د نعمتونو په جنتونو کې به وي لوی ډلبه د رومبنو خلقو زنی وي او لقبه د ورستنو خلقو زنی به وي.
خوږو دنکو، په دغه آیتونو کې هم د قرآن کریم د پاتیر سورې د دوه دیرشم آیت په شان په قیامت کې د خلکو درې ډلې کې دا ته اشاره کوي. لومړۍ ډله هغه کسان دي چې د ایمان او نیکو کارونو په وجه نیکمرغه شوي دي، هم همداسې نیکمرغه خوشبخته چې هیڅ حد یې نسو تصور کولی. بله ډله هغه مجرمان او ګناهګران دي چې د خپل کفر، ظلم او ګناه په وجه بدمرغۍ او بدبختۍ ته رسیدلي دي، هغه هم دومره لومړی بدبختی ته چې د حدې نسو تصور کولی. خو دریمه ډله په ایمان او نیکو کارونو کې مخکښ او د نیکو او سمو چارو خلکو بېلګه ده. له همدې کبله دا د خدای در ته تر ټولو مقربه او نږدې کسان دي. پیغمبران، امامان او د خدای والیان چې همیشه په تاریخ کې د دغه ډلې تر ټولو ښه بېلګه ګڼل کیږي. خو خدای او قیامت د هغوی ایمان په ډیره لوړه درجه کې دی. د هغوی اخلاق کریمانه دی او له خلکو سره د انصاف او سرشیندنې له مخې سلوک کوي. په عبادت، میړانې، عدالت، سخاوت او نورو الهي او انساني ارزښتونو کې په ډیره لوړه ممکنه سویه کې دی او ډیر وخت خو لا په شهادت سره د کمال څوکې ته رسیږي. دغه په ایمان او نیکیه کې مخکښ کسان د بشریت د تاریخ له پیله موجود وو او د تاریخ تر پایه به د دغه شان ځانګړنو لرونکي کسان موجود وي. د تیرو امتونو ډیر کسان چې په خپلو پیغمبرانو ایمان راوړی وو او د آخري پیغمبر له امته ډیر کسان چې د هغه حضرت تعلیماتو پر اساس د نورو لپاره بلګه ګرځېدلی دي.
قدرمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی همیشنۍ او واقعي نیکمرغي او بدمرغي په قیامت پورې اړه لري. هغه وخت به واقعي نیکمرغان له واقعي بدمرغان جلا شي. کیدای شي ډیر داسې کسان وي چې په دې دنیا کې خوش قسمته او ارزښناک وبریخي، خو په قیامت کې به د هغوی بدمرغي او ذلت ښکاره شي، یا هم د دې په اپوټه. دوهم، نیک کار یو ارزښت دی، او د خیر په کارونو کې له نورو مخکې کېدل بل ارزښت. د نیکۍ په کارونو کې مخکې کېدونکي به د قیامت په ورځ له نورو مخکې وي، او په لوړ مقام کې به قرار لري. دریم، جنت د مؤمنانو د کامیابۍ ځای دی، خو تر جنتي نعمتونو لوړ چې د مخکښه کسانو مادي بدله ده، د خدای تعالی قرب او نژدېکت د جنتیانو معنوي بدله ده چې په دغو آیتونو کې پر مادي نعمتونو مخکې ګڼل شوی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
کلونو اوریدونکو، اوس به د واقعي د مبارکې سورې له 15 تر 19 آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې الله تعالی فرمایي:
على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
فزروا او ملغرروا سرا بنال شويو تختونو باندې به ناست وي، چې په دغو باندې به یو بل ته مخامخ تیکیه وهونکي وي. په دوی باندې به د خدمت لپاره تلپاتې یعنی همیشني هلوکان ګرځي. د ګلاسونو او کوزو سره او د جاري بهیدونکو شرابو پیالو سره، چې له دغو څخاکونو نه به نه د دوی سرخوږي او نه به بې خوده یعنی نشه کیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د قرآن کریم دا آیتونه د جنتیانو د خوښ او ښه ژوند ځینو برخو ته اشاره کوي، او فرمایي جنتیان به په قیامت کې له یو بله لیرې چرته په کونج کې نه وي اوسیږي، بلکې د مینې او سرور مجلسونه به لري، او د یو بل په څنګ کې به په پورتامینو تختونو کینی او له یو بل سره له خبرو به ډیر خوند اخلي. خدای تعالی به ښایسته ځوانان د هغوی په مېلمستیا مامور کړي وي. د هغوی مېلمستیا به په ډول ډول خوراکونو او څښاکونو سره کیږي، داسې مزیدار څښاکونه چې د دنیا شرابو توانونه او اثار به نه لري، او په یعنی حال کې به انسان د خوند اوج ته رسوي.
عزیزانو، له دغو آیتونو څخه زده کولی شو چې لومړی د دوژخیانو په اپوټه چې همیشه به یو بل ته سپورې سپکې وایي او خیرې به کوي، جنتیان به په پرتمینو تختونو ګیر چاپیره ناست وي، او په ډیر آرام او په زړه پورې چاپیریال کې به د یوه بله له مجلسونو او خبرو خوند اخلي. دوهم، دنیاوي څخاکونه کله ناکله ناوړه آثار او پایلې لري، خو د جنت خاکونه به داسې نه وي او ټول له خوند او کامیابۍ ډک وي. کلونو اوریدونکو، د پروګرام د وخت ختمېدو ته په پام سره دا برخه همدلته پای ته رسوو. انشاءالله تعالی که ژوندی وو، په راتلونکي پروګرام کې به د واقعي سورې ځینې نور آیتونه به درته وړاندې کړو. نو تر هغې مو په لوی خدای سپارو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ګلونو اوریدونکو، د لړم د میاشتې د 14مه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هنداره کې له نړیوال استکبار سره د مبارزې ورځ نومول شوې ده. دغه ورځ له دریو مهمو واقعاتو سره سمون خوري چې د ایران د سیاسي تاریخ په دریو وختونو کې رامنځته شوي. په دې اړه یوې وینا ته ستاسو پام راغواړو چې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدي
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، په 1938 میلادي کال کې ترکیه ته د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه جلا وطني د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په درشل کې د طاغوت رژیم په لاس د زده کوونکو قتل عام، او په 1909 کال کې په تهران کې د امام خمیني رحمت الله علیه د لارې د پیروکارانو محصلینو لخوا د امریکا د سفارت چې د جاسوسۍ ځاله و تسخیر، هغه درې مهمې پیښې دي چې هر یوې په یوه خاصه موقع د ایران د ملت په انقلابي حرکتونو برخلیک ټاکونکې اغیزې کړې دي. دغه درې پیښې د ایران د اسلامي انقلاب د تاریخ په شننه کې په یوه ځانګړې اهمیت لري، او د دغو درو پیښو ګډ ټکي استکبار سره دښمني ده.
د ایران په سیاسي تاریخ کې د لړم د میاشتې په 14مه نیټه د دریو واقعاتو ثبتېدل د ایران پر خلاف د امریکا د لاسوهنو، دښمنیو او کینو دلیل لرونکي سند او نښه ده چې دا ښودنه کوي چې ولې امریکا د ایران پر خلاف غلیمانه چلندونه په خپل اجنډا کې شامل کړل، او څه ډول په تهران کې د امریکا سفارت په ایران کې د امریکا په جاسوسي مرکز بدل شو، او ولې د یو شمیر محصلینو انقلابي قهر د جاسوسي زالې د تسخیرېدو سبب شو. امریکا له لومړیو د ایران د ملت د انقلابي حرکت مخالفه وه، او تل یې دسیسې وکړې چې په ایران کې د انقلابي افکارو د ودې مخه ونیسي. په همدې وجه و چې د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه انقلابي حرکت یو ګواښ وباله، او کوشش یې وکړ چې د شاه د رژیم له ځپونکو اړمونو څخه په استفادې سره د حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د افشاګري او د دوام مخه ونیسي. دغه بهیر د امام د نیولو او له ایران بهر ته د جلا وطن کولو په شان مسایل پزان پسې درلودل، خو د وخت په تیریدو سره د ایران پر خلاف د امریکا د دسیسو لا زیات واقعات په ډاګه شول. د 1923 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې د 28مې نیټې کودتا د ایران په ملت باندې د کاپیټالیسیون د تپلو، او په ایران کې د شاه په استبداد د خلکو د احتجاج د غږ د غلي کولو په هدف سره د حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د جلا وطن کولو په شان اقدامات په ایران کې د امریکا د لاسوهنو ځینې نتایج دي.
ایزانو د اسلامي انقلاب له کامیابۍ مخکې د امریکا لاسوهنې د دې ښودنه کوي چې د ایران له ولس سره د امریکا چلند تل استکباري و، او امریکا د سلطې د پیدا کولو په هدف سره په ایران کې مداخلت وکړ، او دغه لاسوهنه د یو ولس د برخلیک د لوبې په معنا و. په ایران کې د امریکا د ناروا ګټو د ساتنې لپاره د شاه د رژیم له څپنو څخه ملاتړ هم ښودنه وکړه چې د امریکا د تسلط موندونکي مداخلت په مقابل کې د ایران د ملت ټینګ درېدل د امریکا لپاره ډېر لګښت لرونکی و، ځکه چې دغه ټینګ درېدنه یوازې یو شعار نه دی، بلکې له لومړیو راهیسې یو داسې حرکت و چې وکړای سول د ایران د ملت په نزد انقلابي اراده او انګیزې مضبوطې کړې چې په ډاډمنو ګامونو سره د خپلو اهدافو په لوری مخ په وړاندې ولاړ سي. له دې امله د ارواښاد امام د بیدارونو په هدف سره د استکبار په خلاف د ایران د ملت غورځنګناک حرکت خپل اثرات څرګند کړل، او د سلطې د نظام په خلاف پیړۍ د تر ټولو ستر ولسي انقلاب د عملي کېدو زمینه یې برابره کړه.
د ایران پر خلاف د امریکا د کینو او دښمنیو دوسیه هیڅ کله بنده نه شوه، او اوس هم امریکا د ایران پر خلاف د دسیسو مرکز دی. په حقیقت کې د ایران پر خلاف د امریکا کینوری په یو زوړ زخم بدل شوی، او امریکا خپل ټول کوششونه وکړل چې په خپل اند اسلامي جمهوری نظام رانسکور کړي. د ایران اسلامي انقلاب او ملت ته د زیان رسولو په هدف سره د ایران په چارو کې د مداخلتونو او د سیسو سیاستونه د دې سبب شول چې د لړم د میاشتې د 14 نیټه له نړیوال استقبال سره د مبارزې د ملي ورځې په توګه ونومول شي. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د امریکا د ماهیت په ژوره توګه پیژندلو سره د دغه هیواد حکومت نه یوازې د ایران د ملت او د نړۍ د آزادۍ غوښتنو دښمن بلکې د بشریت دښمن یې معرفي کړه او له ټولو مظلومو ملتونو یې وغوښتل چې له امریکا سره د مبارزې بیرغ دې ورپوي. د جاسوسۍ په مرکز د امریکا د سفارت بدلېدو او د راپرځوونکو د سیسو د پلانونې او د ایران پر خلاف کودتا په شان واقعیت چې د تبس په واقع سره پیل او په ایران باندې د پوځي تیرې د پروژې د خاتمې سبب شول، یو لړ هغه واقعیات دي چې د ایران پر خلاف د امریکا له پټو هدفونو یې پرده اوچته کړه.
د امام د لارې پیروکار محصلینو د انقلابي اقدام په اړه د غبرګون په پلمه دغه څرګند تیری و چې د ایران په خلاف د امریکا په مداخلتونو او د سوبانې په اعتراض کې په خپله راپارېدلې حرکت کې د 1999 کال د نوومبر په 14 نیټه په تهران کې د امریکا جاسوسۍ ځاله یعنی سفارت نیولی و. انقلابی محصلینو د جاسوسۍ ځالې د تسخیرولو په دوران کې یو شمیر هغه کسان چې په تهران کې د امریکا په سفارتخانه کې د ډیپلوماتیک ماموریت تر پردې لاندې په جاسوسۍ او ورانکارو فعالیتونو بوخو په خپل اختیار کې واخیسته. اوس د لویدیز په تیره بیا د امریکا قهر د اسلامي تمدن د رامنځته کولو لپاره د اسلامي جمهوریت د قوت موندنې د چلند او پرمختګ په لیدو سره له بل هر وخته زیات سوی دی. د ایران په خلاف د امریکا په محوریت سره د لویدیز اقتصادي بایکاټونه پوزې ته د ایران د خلکو له راوستلو او د تمدن جوړونې په لاره کې د حرکت له دوامه د هغوی له منې کولو پرته بل څه هدف نه لري.
امریکا د ایران پر خلاف د صدام رژیم د تپلی جنگ له ختمېدو وروسته چې د امریکا پورم لا تړ ورته اصل هو هم د ایران پر خلاف د خپلو خوځښتونو په لړ کې غلیمانه اقدامات ته دوام ورکړ او په اقتصادي محاصره بایکاټونو او ګواښ سره کوشش وکړ چې په مختلفو پلمو د ایران د اقتصادي ودې او پرمختګ مخه ونیسي. امریکا د 1995 کال په مارچ میاشت کې د بیل کلینټون د ولسمشرۍ په دوره کې د ایران په وړاندې د بیړنۍ حالت د قانون په عملي کولو سره پرله پسې کوششونه وکړل چې ایران د یو ګواښ په مقام کې وښیي. بیا د بوش په پړاو کې ایران پر ضد اقدامات وشول. اوباما هم د 1983 کال په بلواګانو په میلیونونو ډالر ولګول چې ایران مخالفان وروزی. د امریکا کم عقله ولسمشر ترامپ هم ایلمن و چې په سیاسي او اقتصادي دباونو سره وضعیت تیر وخت ستون کړي او د ایران ملت د امریکا د زورویونو په وړاندې تسلیم ته مجبور کړي. د رهبری ستر مقام دوه کاله مخکې د لړم د 14 نیټې په مناسبت په خپل وینا کې له ایراني ملت سره د امریکا ژورې دښمنۍ دوام ته په اشاره سره وفرمایل، امریکایانو په دغو 1400 کلونو کې هر څه چې بلد وو او کولای شول له انقلابه راوتلیو ارګانونو په تیره بیا د اسلامي جمهوریت اصل پر ضد دسیسه او اقدام وکړ. له دې امله دی چې د ایران پر خلاف د امریکا د غلیمانه ماهیت په شننه او پیژندګلوو کې د دا ډول واقعیاتو مطالعه یو تاریخي اهمیت لري او هیڅکله ترې څنګ ته تیرېدل پکار نه دی. دغو واقعیاتو ته باید د تاریخ د درسونو له نظره وکتل شي.
امریکا د ترامپ د ولسمشرۍ په پړاو کې هم له ټیمي موافقې په وتلو سره د بایکاټونو د زیات نه زیات دباو سیاست پر مخ ونیوه، او همدغه سیاست وستادی د بایدن د ادارې له لورې دوام موندلی دی. د رهبرۍ سرمقام حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنهای په خپلو یو لړ ویناو کې د دغه حقیقت په بیانولو سره چې امریکا له هغې ورځې تر ننه هیڅ نه ده بدله سوې جوته کړه. هم هغه شرارت، هم هغه د لیوه خوی، هم هغه د نړیوالې دیکتاتورۍ د رامنځته کولو لپاره هڅه، هم هغه بې حده سلطه غوښتنه نن هم په امریکا کې موجوده ده، البته په زیات وحشیتوب او بې شرمۍ سره. دغه کړچارونه د سیسی او دښمنیانې د دغه تاریخي حقیقت ښودنه کوي چې له ایران سره د امریکا دښمني ژورې جړې لري، هم هغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود جوته کړې ده. امریکا د انقلاب په بریالیتوب سره له ایراني ملت څپېړه خوړلې ده، اوس له ډېرو ګټو خپل لاس لنډ بولي، په خپل ګمان تېر وخت ته د ستنېدا توهم لري، او دغه هدف ته د رسېدو لپاره په دسیسې او دښمنۍ لاس پورې کوي. د اسلامي جمهوریت د نظام د دښمنانو دا محاسباتي تېروتنه سبب سوه چې هغو له ایران سره په دښمنۍ کې اوږده لاره ووهي. خو دغو خوځښتونه د سپینې ماڼۍ د اندازو په پټه د ایراني ملت عظمت او ویاړونه زیات کړی دی، تر دې ځایه چې حتی د ایراني ملت دښمنانو هم په دغه حقیقت اعتراف کوي.
د تهران رادیو د پښتو خپرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو. Thank you.